د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی تر خبرونو وروسته مو د لسکونو اسلامي هوادو لوي ائتلاف خبرو چې وای د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هوادو کې پوځي عملیات تنظیم کړي خو په خبرونو کې د سر خبرونو کې هم یو خبر هم ده چې سعودي عربستان نه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دیش هیوادونو یو نوی ائتلاف اعلان کړ او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسلو خبري پیل کړې دي مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرنی خبرونه په تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورنی خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو
د مهمو خبرونو سرټکی د انتقالي عدالت د همغږي ډلوي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د قضیو سیړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دند ورکړي چې په بهسود ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د غړو وژن کې معلوم کړي او د افغانستان د الکترونیکی تذکرې او شمیر کارکونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي پوره خبرونه د انتقالي عدالت همغږي ډلوي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو سیړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د دغه ډلې وغړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو سبان د 12 کلونو کې په افغانستان کې اوسلو 12 جنگي جنایتونه ثبت شوي چې سیړلو ته باید نړیواله محکمه اقدام وکړي نوموړی وایي چې اړتیا د افغان حکومت دغه محکمه د فعالیت لپاره په افغانستان کې زمينه برابره کړي
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستند
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگي جرایم او بشري وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي موږ په هیواد کې د نړیوالې جزایی محکمې اساسیتوب مهم ګڼو ځکه چې د دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې لمخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد د محاکمو لخوا بشري قضیو ته د نرسیدګي په صورت کې مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دند ورکړي چې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د غړو وژونکو معلوم او د قانون منګلو ته وسپاري په دې اړه یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د ننګرهار او پکتیا پولیسو او د وزارت د جرایمو د برخې مسؤلینو ته دند ورکړه چې موضوع په جدیت سره تعقیب کړي په بهسود ولسوالۍ کې درې تن ناپیژند وسلوالو کسانو وړمشپه د وی کورنۍ اته غړي ووژل په شو کې خزي او ماشمن شامل دي او د ننګرهار چروکو ویل چې قاتلین د میلمنو په توګه دغه کورته ورغلی وو د بو پریکدال پونوم هغه امریکایي پوزي بچي 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو او روسه خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوسټ د خطر پیښولو په تور په پوزي محکمه کې محاکمه بشي کچېرې په بو پریکدال باندې جرم ثابت شي کېدای شي په عمری بند سزا محکوم شي 29 کلن پریکدال چې دروان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمری قید سره مخامخ دی په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوی پوزی اډی وتلی وو چې وروسته طالبانو ونیوو بریکدال په 2014 کال کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې په ګونتانامو کې بندیان وو آزاد شو او د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکونکي له افغان حکومت څخه غواړي سعودي دغه تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي د دغه ادارې کارکونکو نن په یو خبري ناسته کې ویل چې د حکومت د نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي او د روانې قوس میاشتې په پای کې د دغه ادارې شاوخوا 800 کارکونکي بې دندې شي د الکترونیکي تذکرو یو کارکونکي ولی خان په دې غونډه کې ویل حکومت د دوی د روزلو په برخه کې ډیر لګښتونه کړي او اوس که دنده پرېږدي حکومت ته به ستونزمنه وي چې د اوسنیو کارکوونکو ځای ډک کړي
تقریبا لزر و زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزی لیدی په دوی باندې مصرف شوی ده کچیر دغه کارمندان هم دیسی به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته جواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی ازایه ده د دولت لپاره
حسمه وکړه چې په دې اړه د حکومت خبرګون راواخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. ټاکل شوی و چې د الکترونیکي تذکرو ویش په روان لمریز کال کې پیل شي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله تر اوسه ځنډیدلې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زموږ همکار رضوان مراد تاسو ته وړاندې کړي.
سعودي عربستان نن د څلور درشو هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آژانس اسپا نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځایه به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحدي عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونو او نور اسلامي هیوادونو لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونو یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیز هیوادونه نو نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ شي. د سعودي د شیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې څرګند شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سلمان چې څرګندونې د سعودي پر ټلویزیونی چینل خبرې دي، همداراز ویل چې دا ائتلاف بنه یوازې د داعش بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکرين پر مسلو خبرې پیل کړې. جان کری او سرګی لاوروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو او د اوکرين د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لاوروف سره تر کتنې مخکې جان کری په مسکو کې خبري اعلانو ته ویل
And so I look forward this morning to our being able to
There is an ensahar strategy palarem chiwot wani gurikhtine pramakhtagul roz fikr kom nade bal de gata porta kri che zwakman quwatuna che leobal sara ug tarikh lari gat darista drasido twan lari aw nan zikhila manim che yow gat darista ba urasigu takal shwe de che jankari de urasi pa ugdo ke de rusela wala smashir vladimir putin sara hamuwini da khabari pa dasi halki ki gi che takal shwe de darwan december myash pa atala samane ta pani wiar ke de suriye de جګړې د پاتر سولو پړه د خبرو اترو دریم پړاو پیل شي. له خبريالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبريالان زندانی شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوو کلونو په مقایسه د خبريالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کمه شوې ده. له خبريالانو څخه د دفاع کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په خپل رپورټ کې ویل چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 199 خبريالان زندانی شول. د دې رپورټ له مخې دا شمېر تیر کال 221 ته رسیده. چین تیر کال 9 مصر 3 ایران 19 اریتریا 19 او ترکیه 14 خبري اعلان بندي کړی دي. آذربایجان چې ولسمشر د خپل سیاسي مخالفانو د زپلو له امله تر سخت نړیوالو انتقادونو لاندې دي، د خبري اعلان پر وړاندې د سخت چلن له نظره د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سر کې ده. په آذربایجان کې تیر میلادي کال 8 خبري اعلان بندي شوی چې له دې جملې څخه د ازادي اروپا د ازادي رادیو د ازري څنګه خبري اعلان خدیجه اسماعیلو و هم شامل ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د سعودي عربستان دفاع وزیر وویل د اسلامي هیوادو نوې پوځي ائتلاف په داعش او نورې ټولې تروریستي ډلې په نقشه کړي.
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها.
وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بل لور ته په ننګرهار کې قومي مشرانو یوه شورا جوړه کړه څو په ننګرهار کې تروریستان وځپي.
دا د دولت په ملاتړ باندې چې د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سبشوي پیغامونه خبرو او تر دروي بچو د ازادي رادیو لروانی خبرونه یو شمیر نور مطالبه اوریدل شي. د نړۍ څلور دیش هیوادونو د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف جوړ کړ. د دغو اسلامي هیوادو د عملیاتو مرکز به په ریاض کې وي. په دې اړه د سعودي عربستان دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلیمان نن په ریاض کې رسنیو ته وویل.
اعتقد اطلعت على بيان اعلان تحالف من مجموعه من الدول الاسلاميه.
فکر کوم چې هغه بیان به مو لیدلی وي چې د یو شمېر اسلامي هیوادو ترمنځ د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغونډ شوي دي څو تروریزم وځپي. دا د اسلامي نړۍ د غوښتنې له مخې جوړ شوی دی. څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ یې ناوړه اغېز تر ټولې نړیوالې ټولنې ډېر دی، او د عملیاتو مرکز به په ریاض کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانیستل شي. څو له دې ځایه په ټول اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅو ملاتړ وشي او له دې ځایه دا هڅې تنظیم شي. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحد امارات، پاکستان، بحرین، بنګلادیش، بنین، ترکیه، توګو، تونس، جیبوتی، سینیګال، سودان، سیرالیون، سومالیا، گابون، غینیا، د القمر ټاپوګان، قطر، کوت دیوار، کویت، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، مالیزیا، مصر، المغرب، موریتانیا، نیجر، نایجیریا، یمن او اوګندا شامل دي. همدارس فلسطین د دې ائتلاف غړی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري غونډه کې هغه هیوادو ته چې له تروریزم د توریجې اشاره وکړه او وی ویل
اليوم الذين عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چکم هیوادونه له تروریزم څخه کړی شي، مثلا داعش په سوریه او عراق کې، تروریزم په سینا کې، تروریزم په یمن کې، تروریزم په لیبیا کې، تروریزم په مالی کې، تروریزم په نایجیریا کې، تروریزم په پاکستان کې، تروریزم په افغانستان کې. نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي او د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی. شاهزاده محمد بن سلمان داعش ته اشاره وکړه او پریاس کې یو خبريال ترې پوښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده. د په ځواب کې وویل
لی ای منظمه ارهابيه تظهر امامنا سوف نعمل ورتخ
دی وايي هر تروریست ډله چې مخې ته راځي د هغې پر ضد به لاس په کار کې شو. د سعودي عربستان دفاع وزیر بیا وویل دا ائتلاف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم شغې کړي، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډیر زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی چې په افغانستان کې به څه ډول عملیات کوي. او تر اوسه پورې ازادي راډیو هڅه کړې ده چې د افغانستان د حکومت موقف معلوم کړي چې افغانستان په دې برخه کې څه دریس لري. آیا له افغانستان سره په دې اړه سلا مشوره شوې ده او کنه ده شوې؟ د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به مو له دې اړه په دې باب تفصیل درکړو. خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژي د شکست لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته داو چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسان یې ورته لیوال کړل. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له سالم محمد صالح څخه اورو.
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنوسیو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوي سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې له غړو او کورنیو سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حمله کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
Many fighters who return are
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستانه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس و ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای یا هم په عراق او سوریه کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولی شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لری.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سکسانو په جلب او جذب کې بریالی و، په ځنګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تیرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د دغه هیواد په ګټه بولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سیشن بې پورز یعنی نن وویل چې حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولي او وایي چې حکومت باید د دې کار لپاره هڅې وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د پیاوړو سیمهیزو هیوادونو غړیتوب ته په کتو له ملي وحدت حکومت څخه غواړي څو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار چې د سیشنبې ورځې د غونډې مشري کوله په دې اړه داسې وویل: د وی د شانګهای په مهم سیمه ایز سازمان کې د افغانستان د عضویت د مسلې په اړه باید خوشتنه وسي او د دې لپاره باید هڅې وسي څو افغانستان ومنل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی په چین کې دی او د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه سرمشریزه کې برخه لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل: شغل عبدالله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د دې سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل سي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري د پراخېدو په هدف تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړو غړو په توګه ومنل چې پر روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړو غړو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای د سازمان د جوړېدو طرحه په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 میلادي کال کې رامنځته شوه، خو رسمن په 2001 میلادي کال کې جوړ شو. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو اکبر وریا وای د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
د شانګهای د همکاري سازمان په اړه د افغانستان د وسیعت ترلاسه کول یو حیاتی مسئله ده. باید افغانستان د خپل منطقی همگرایی پا اساس باید بده اکلا دیر تلاش بود که
د زیاتوی چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کندز سیمه چارواکي وایي چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې 38 وسلوال طالبان تر اوسه پورې وشل شوي دي یا ټپیان شوي دي. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشي وویل چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دوام لري. په دې اړه اجمل آریان له کندز راپور لري.
په کندز ولایت کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي او په پایله کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 تنه سلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپین سوی دی.
در این عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته، 11 زخمی، 5 نفر از کمانان بسیار قوی تا آباد آبین حضور داشت، ملا سردار.
په دې عملیاتو کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل سوی دی او 11 تنه ټپیان سوی دی. همدارنګه په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قمندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه، همدارنګه یو شمېر نورې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 2 ارادې هموې ټانګونه، 2 ارادې رینجر موټر، 1 اراده امبولانس او 1 اراده هایلکس موټر له منځه تللي دي. جنگلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قومندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه سوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت 2 تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمای ده دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي د جنګونه، او که چیرې کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنې سی ټول جوینه سترې خواص بیا غه حالت کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دي، نور ګرد طالبان دي او کدام داسې پریز دي، نو زمایدا ګرد اکمالي جو په سړي ته ګوره سی شاربم کندوز به تر لکه په خواغند سقوط
دي. کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري، ځکه و میاش کېږي د ګلټېپی سیمه، 15 میاش کېږي د هردری ولسوالی ډیره برخه، سب باندې 15 میاشت کېږي د خانابات ولسوالی د اقتاش سیمه، د قلایزال ولسوالی د قلایزال سیمه، د دشچرچی ولسوالی ډیره برخه، همدارنګه د امام صاحب ولسوالی یو زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د خزو په ژبه. افغان غالی اوبدن کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دوی ستونزې څنګه حلېدای شي؟ د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه‌شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پوری په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پوری په همدې سپو اسدي رادیو په افغانستان کې خبري شي. په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شوه. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولی شي. له ننګرهار څخه خبريال شاه محمود چینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وای نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملای او په همدې خاطر د ولسی جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینی استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنې پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړ شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو د حرکت یو ورته او بلله او زیات یې کړه. په ننګرهار کې د نامنې راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولې شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دي که سل دي یا یو څلور شل کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده. زما زده دی چې دا د همدانن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دې نن دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاصه شي.
چې اتفاق وکړی یووالی وکړی مونږ خوځم خراب شو یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجه نه یا ناخبره وو یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو او د دغسې علاوونو چې دا په مونږ باندې بې زیاره روان دي او راته فل کېږي نه مال پرېږدي نه محال پرېږدي او نه کور پرېږدي او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې مونږ او تاسو د دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې مونږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وای دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراضه وي او د خلکو په ذهن کې د هغه بد قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې غوړ د شورا بنیاد میکودل په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو د حزبي تنظیمي د خارجي نوکرۍ د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي موږ نه در سره نه یو. تاسو موږ سره موږ په بدن کې نه ځایږي. یې موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمدي غورا شریعت پرانې کې د افغانی دو دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نوره اضافه کوي داسې خلک موږ پیدا کړو یې موږ د خپل سب نه مباسو هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې باندې د رابطه قطع کوو.
په دې ورستیو میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې لامل یې په زرګونو کورنۍ راکړه شوې. د دې ستونزو د حل په موخه چې مو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې د سیمې خلک خپل منځي اختلافات شاته پرېږدي له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په خپل سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني د کونړ لا سدابات پر استولې سمس کې لیکلي دي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل د نړۍ د ثبات لپاره مثبت ګام دی. په دې هیله چې دا پریکړه تشریفاتي ګام په تشریفاتي ګام بدل نه شي او عملی نتیجې لپاره په ګډه کار وشي. عبد الله خوګیانې له کندهار بیا لیکي سعودي عربستان چې د څلور دیش هوادو د تروریزم ست ائتلاف جوړ کړی دی په دې کې پاکستان او قطر دواړه شامل دي او دواړه په خپل د تروریزم ملاتړ کوي. لطف الله لزابل لیکي ولسمشر اشرف غنی مخاطبوي او بیا وړاندې لیکي پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی رول نه لوبوي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د هلمند د مرکزی لیسې زکور کې په لسم یولسم او دولسم ټولګیو کې لابراتوارونه نشته او دا ستونزه باید هواره شي. عبدالحد افغان: له هلمند لیکلي مرکزی حکومت باید هلمند ته توجه زیات کړي ځکه چې امنیتي وضع خرابه ده. د په ورته وخت کې ازادي راډیو یادوي چې د هلمند راپورونه یې هیر کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت لنډي دا خبر لرو چې نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي له زیمبابوې سره لوبه کوي او دغه د 500 ورونو په لوبه کې افغانستان نه لوبغاړي سوځیدلې دي. 2 منډې جوړې کړې دي. 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رسوان مراد څخه.
د انتقالی عدالت د همغږي ډلوایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د بو بریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی 15 کاله له طالبانو سره اسیرو او رسته خوشی شو. له خدمت د فرار او د امریکا پوسټ د خطر په خولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکونکي له افغان حکومت څخه د ویش پر وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري کول غواړي او غواړي څو د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. سعودي عربستان نن د 4 هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړ چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړي. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ابراهیم ساپه یې وړاندې کوي.
له ازادي راډیو نه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت نن د اصلاح شویو تخمونو تصدیو او د دغه وزارت د تحقیقاتو ریاست ته 290 ډول ماشینونه ورکړل. د دغه وزارت وایان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشینونه د نړیوال بانک په مرسته اخیستل شوی دي.
وسایل مختلفه
دی. وی په دې کې ډول ماشینونه د بیلګې په توګه تراکتور، کمباین، د قلبې د دوا د شیندلو، تریشل، د اصلاح شویو تخمونو او یو شمیر نور ماشینونه شامل دي. د خاغلی راشد په خبره دغه ماشینونه به د هرات، بلخ، کندوز، بامیان، بدخشان، تخار، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونو د کرنې او مالداری ریاستونو ته انتقال شي. په فراه ولایت کې د قطر لخوا د خرما شاوخوا 3500 نیالګي کېنول شوي دي. د فراه د کرنې او مالداری وزارت د ریاست رئیس انجینیر عبدالمنان متین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خرما دغه نیالګي د خرمالک په نوم یو دښته کې کېنول شوي چې 4 کال وروسته به حاصلات ورکړي. د ښاغلي متین په خبره اټکل کېږي چې د خرما دغه ونې به د کال شاوخوا 60 تنه خرما وکړي. د خرما د نیالګیو کېنول په افغانستان کې یو نوې هڅه ده او دا مهال د افغانستان د خرما او بازارونه د سعودي عربستان او ایران پر خرما متکی دي. کاغلی متین وایي چې د فراه ولایت هوا تر ډیره د خرما او حاصلاتو ته برابره ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله 2 زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالداری د ریاست سرپرست جمعه خان باختری نن ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د کچالانو حاصلات شاوخوا 15000 ټنو ته رسیدلی دي. کاغلی باختری وایي د غور د سوداګرو ستونزه دا ده چې د کچالو حاصلات یې بازار نه لري او په ټیټه بیه یعنی من په 15 افغانۍ پلورل کیږي. د دغه ولایت بزګران له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ سلویښت پوله، یو د سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ سلویښت پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 528 افغانۍ بدلیږي.
وړاندې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام لرو. خو اوس د روسیې د سریاعظم څرګندونې. د روسیې سریاعظم وایي روسیه د افغان حکومت دا غواڅوم ملاتړ کوي چې د تروریزم او مخدر موادو د قاچاق پر وړاندې کوي. دا خبرې د روسیې سریاعظم دمیتری مدویدف د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په شانګهای کې دغه کانفرنس ترڅنګ له میدویدیف سره وکتل. جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د روسیې صدر اعظم ویل د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان حکومت ته هڅو ملاتړ کوي. دا خبرې دیمتری مدویدیف د شنګهای همکاري سازمان د غونډې پر مهال وکړې. د ویل روسیه د افغان حکومت او افغان خلکو ملاتړ کوي چې د سولې، ثبات او د تل پاتې اقتصادي ودې لپاره هڅې کوي تر څو هیواد یې له تروریزم، مخدره موادو، له جنایتونو او نورو ستونزو څخه خلاصي ومومي. مدویدیف زیاته کړه چې تروریزم د شمالي افریقا او منځني ختیځ په هیوادونو کې پر خپرېدونکو ګډوډۍ پایي. د ده په وینا دا امکان لري چې دغه ستونزې د تروریزم پر ضد د یوې جبهې په جوړولو دفع کړای سي او نظریاتي اختلافات تر شا پریښودای سي. مدویدیف وویل د شنګهای د همکاریو سازمان توجه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر یو ځایي جګړه متمرکزه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مقرراتو سره سم زموږ هیوادونه د هغو ستونزو د حل لپاره لارې چارې لټوي چې د 2016 څخه تر 2018 کال پورې به د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د همکاري پروګرام ورسره مخامخ وي. د شنګهای همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له مدویدیف سره وکتل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او ټاکل سوی ده نن د دې سازمان غونډې ته مینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري د پراخېدو په هدف په 1999 کال کې تاسیس سوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. عبدالله عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی یو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگینو لساري اوسیدونکی. غواړم چې زما د ستونزه مسؤلین ادارو ته ورسوي. زه په پښوونی فالجم نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ثبتوو د معاش لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتوو. زه ګوزان ولې یم د پرستا خسای پښه مې فلج ده نو هغه وای وای موږ د چېرستا پښه چې وای فلج یې ولې وای هغه اوس دا هغه سپینام بند شوی دی هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دی مخکې دی نه چې ګزړن وهلې وی فلج وی
دوی نه سره ما خپل د دوه خلکو سره کتنه کړې ده هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځه ورته کتام ثبت وی ما کې ثبت کړی دی هغه خپل د میاشتنه 5000 افغاني معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلې او دغه کسان تاسو ته وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړي چې ولې دا لړۍ باندې ده خو وايي وايي هغه دغه وزم دي سپتې هغه چې وس په سپتې یعنی معنا مین ولې یا په مرمۍ باندې سوي شي کار دي شي هغه چې هغه دي سپتې خاطسو وايي په ځان نه سپتو او زما د وس تقریبا د پلس کالو یا د نونو کالو به یم د دوه کلنۍ څخه زپل سوی یم، دوه کاله ومه نو د هغو عمر څخه زپل سوی یم. په دواړو مچ کې مې لکړې دي، په دواړو د همساو په زور باندې زدم. اوس
تاسو ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نسبته و ده؟ چا تاسو مراجعه کړې وه؟
دا زه ورغلې خپل هغه د شهدا معلمین ریاست ته په هلمند کې، نو هغه ته په لشکرګاه ښار کې چې زه ورغلې یم، هغه ته ورغلې یم، نو هغه ما ته دا خبره کړې ده. دا مشر دې ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سبت لپاره هغه سبت بیا ته اریزه راکړه. وای دا اوس موږ بیا نه سبتو، خو د هغه اریزه نه وروسته بیا زه ورغلم. هغه اریزه خو بر رسوره کسوله، نو بیا د هغې نه وروسته ورغلم، بیا هم زه
شهیدانو او معلولینو چارو رئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د هواری لپاره کابل ته راغله، آزادۍ رادیو ته وویل:
ګران ورور، په دې اکثر باندې ارزه ته وکړم چې دا پروسه هیڅکله بند نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټولو خلکو ورن ته خلاصه ده. کسان چې واقعا معلول دي، چې جنګ کې د لاسه ورکړي، لاسنه ورکړي په دغه تعمیلي جنګ کې، هغو ته د ارزیابي کمیسن جوړ شوی دی. د ارزیابي کمیسن لخوا چهار شنبه پنجشنبه کار ورته کېږي، هغو ته اسناد ارزیابي کېږي، دوی ته د معلولیت سند ورته ورکوي. یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي، مادرزات د مادرزات معلول لخوا ته اوس پیلن د وزارت د مقام لخوا څخه یو مقرره ورته نقل شوې ده. هغو ته نوي کارتونه جوړ شوي دي. زه خپله کابل ته راغلی یم، په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه هم ورته رسوم. دوی دې نه ناامیده کېږي، دوی ته موږ نور کارتونه ورکوو ورته، مګر کارت یې تفاوت لري. د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري، رنګ یې تغیر سره لري. مگر اصلی مالو ته چوشی د لاس ته خبر کړی، لاس نه ور کړی، هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته کړی.
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده اټمیده.
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړ، کده تاسو ته مراجعه وکي کړي شي چې دوی مشکل حل شي، مشکل ورته حل کړي.
اټمی اټمی په دواړو سترګو ورته کوو. زه خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل ته راغلم، په دنيزو څوروز کې ورځم، ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله.
څونه معلولین وس د پهلمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دی ال ته پهلمن کې؟
2015 تنه معلولین وس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوو.
مننه وطنوال سیب کور مو ودان ژوندۍ وسی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم. کوتي ازریک وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم. خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992 93 93 چارې مو بری منی او ستونزې ترینه لري.
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډیری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل د کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی پال. مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټول دغسې بې سواده غټ ټول دلته تنیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی، دا خپل نوم منې کزده یې او هغه دغسې سوی دی. ما ته خپل چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، مالته مکتب ویلی دی ویلی سن نجزده برای ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان یي چې هغه سم معلمان یي شلو سالۍ ته راواسئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نشي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزیې په ولسوالۍ کې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوځل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نشي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان بې تعلیمه څخه پاتې نه شي. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. سلام. د الفرد ولسوالۍ څخه دا خبر کوم. یو معلم ما دا الفه بولسوالی کې د قوس معاش راغلی، متنجین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته راغلی چې دا ولې دومره بې بخصاصي، دا ولې دومره ظلم روان دی، چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، مونږ څنګه وکړو؟ بیا نتي یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره رواني چې د هر معلم څخه 200 افغانۍ میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د سیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا سو تقریبا یو میاشت سره د سیمې ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تر شي وي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي. حکومت سره ورسره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړې ده. حکومت ته په دې مال سن دي وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړي. والسلام پر سلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم له کامې څخه مې اړې کني وري. دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي، د دې معلمانو د غماش بيخي کم دي او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو ته مې فکر وکړ چې د معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش د غماش وخلي، دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فعل زما کوټي غردي درې زلزلي غردولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش دارم چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارنه او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام. با احترام مخه مخه.
السلام علیکم. زه سم احمد کندهار شهر لسمینه یو سیدن کې
لمړی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې له ښار د لسمې نه یې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنې محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اخلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده دي سواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي، دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به یې واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخه کې.
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبد درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې دا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنی لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مهیا کو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاثر د وطن غمی یا تاثر د ملت غمی یا تاثر د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، للوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولې هیڅ خبره نه ده. په دغه امنیتي کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي، او کبي امنیت راوستای شي روزګار دی نه، دغه دوه کارو دي، یو کار وکه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور دی، او بل د امنیت په باره کې کریکتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو پولیسو کې مالی پولیس زیات کا، چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په آر کلی کې دې مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته، په غلاکه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا ته اوري وروره، دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړئ ان شاء الله، او رحمان چې الله ته به امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده، والسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کېږي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو باندې. دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی، ډېر یو پر یو ډېر پرځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبره ستا چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژې، ولې طالبان هغه په څو ډلو وویشل، سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي راکړي، بولې ماته به نه راکړي، زه همدا وباره دې مخنیوی وشي. څو وخت د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پالیسۍ او د پیپر کښه وي چې کمی واده په پونه یار سړی خپل په مخ باندې وکړو، لار سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړو یو وړل، دا به هم زما غره کم سرته به ونه رسېږي. که سرته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوش خبري خبرې، ولې ډېر افغانان به لاس په کار چې په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه شي ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې، په داخله شهر کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر ستانه او چاتریال اساس څخه دي، خاصه چې دا د شهر څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ لښتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه مشر برسته وکړي، مشر خراب دي او زموږ د کلی بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلی بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غنی صاحب دا برابر کړي، موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا د خبر کړ، هله منه يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلانو، د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چلو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
باز